د قاضیانو کتاب اتم فصل د مدیانیانو اخرینی ماتی د افرایم خلکو جدون ته ویل تا ولې زموږ سره داسې چلند وکړ؟ تا ولې موږ د مدیانیانو سره د جګړې په وخت کې راونه غوښتلو او هغه سخت ملامت کړ؟ خو جدون په ځواب کې وویل ما چې کوم کار کړی دی هغه ستاسو د کار په پرتله هیڅ هم نه دی. حتی هغه وړوکی کار چې تاسو د افرایم خلکو کړی دی هغه زموږ د ټولې طایفې د کارونو څخه زیات ارزښت لري. تاسو د خدای په مرسته د مدیانیانو دوه مشران یعنی غراب او زیب ووژل. ما څه کړي دي چې ستاسو سره یې پرتله کړم؟ په دې خبره د هغوی قهر سوړ شو. وروسته بیا جدون د خپلو 300 کسانو سره د اردن د سیند څخه تیر شو. که څه هم هغوی ډېر ستومانه شوي وو خو بیا هم د خپلو دښمنانو پسې وو. کله چې هغوی سکوت ته ورسېدل جدون د خرګوټي خلکو ته وویل مهرباني وکړئ زما کسانو ته د خوړلو دپاره یو څه ورکړئ، هغوی ډېر ستړي دي. خو موږ د مدیانیانو پاچاهان زبا او سلمونا تعقیبوو. خو د سکوت مشرانو وویل تاسو تر اوسه پورې زبا او سلمونا نه دي نیولي، نو موږ ولې ستا لښکرو ته ډوډۍ ورکړو؟ جدون وویل ښه ده، کله چې څښتن زبا او سلمونا ما ته په لاس راکړل نو بیا به زه بیرته راشم او ستاسو غوښې به د صحرا په اغزیو باندې وشکوم. جدون له هغه ځای څخه فینویل ته لاړ او د هغه ځای له خلکو څخه یې خوړه وغوښتل. خو د فینویل خلکو هم د سکوت د خلکو په شان هغه ته ځواب ورکړ. جدون د فینویل خلکو ته وویل کله چې زه په سلامتۍ سره بیرته راشم نو ستاسو برج به راوغورځوم. په دې وخت کې زبا او سلمونا شاوخوا د 15,000 عسکرو سره په کارکور کې وو. د دښتې د قومونو د ټولو لښکرو څخه یوازې همدومره کسان پاتې شوي وو ځکه چې 1,00,000 عسکر په جګړه کې وژل شوي وو. جدون د کاروان د تیرېدلو په لاره باندې چې د نوبا او یجبها په ختیځ کې وه لاړ او ناڅاپه یې د مدیانیانو په لښکرو باندې حمله وکړه. د مدیانیانو دوه پادشاهان زبا او سلمونا وتښتېدل، خو جدون په هغوی پسې شو ویې نیول او د هغوی ټول لښکر یې سخت ورخطا کړ. د جګړې څخه وروسته جدون کور ته روان شو. هغه د حارس په غاښي باندې روان وو او یو ځوان یې چې د سکوت اوسېدونکی وو ونیوه او پوښتنه یې ترې وکړه چې د سکوت مامورین او سپینګیري څوک دي. هغه ځوان ورته د سکوت د 10 کسانو نومونه ولیکل. بیا جدون لاړ او د سکوت خلکو ته یې وویل تاسو ما ته پیغور راکوه او ویل مو چې تا تر اوسه پورې زبا او سلمونا نه دي نیولي، نو موږ ولې ستاسو ستړي شویو لښکرو ته ډوډۍ ورکړو؟ دا دی وګورئ، زبا او سلمونا دلته دي. بیا هغه د دښتې اغزي راواخیستل او د سکوت مشران یې په اغزیو باندې ووهل او سزا یې ورته ورکړه. همدارنګه هغه د فینویل برج وران کړ او د خرګوټي ټول سړي یې ووژل. بیا هغه د زبا او سلمونا څخه پوښتنه وکړه هغه خلک چې تاسو په تبور کې ووژل هغه څه ډول خلک وو؟ هغوی په ځواب کې وویل هغوی ستا په شان وو، هر یو لکه د شهزاده په شان وو. جدون وویل هغوی زما سکه ورونه وو، زه د ژوندي څښتن په نوم قسم خورم که چیرې تاسو هغوی نه وی وژلي نو ما به هم تاسو نه وی وژلي. بیا هغه خپل مشر زوی یتر ته وویل پورته شه او هغوی ووژنه. خو هغه خپله توره راونویستله ځکه چې هغه له هلک وو او وویرېده. بیا زبا او سلمونا جدون ته وویل راشه ته پخپله موږ ووژنه، د هلک څخه د سړي کار مه غواړه. نو جدون هغوی دواړه ووژل او کوم زیورات چې د هغوی د اوښانو په غاړو کې وو هغه یې واخیستل. د جدون بوت. له هغې وروسته اسرائیلیانو جدون ته وویل ته زموږ پاچا شه او ستا څخه وروسته دی ستا ولاده په موږ باندې پاچاهي وکړي ځکه چې تا موږ له مدیانیانو څخه ژغورلي یو. جدون په ځواب کې وویل نه به زه او نه به زما زوی ستاسو پاچا شي، څښتن به ستاسو پاچا وي. خو زه ستاسو څخه یوه غوښتنه کوم، تاسو هر یو ماته د خپل غنیمت څخه یوه یوه غوږولۍ راکړئ. هغه داسې وویل ځکه چې د دښمن عسکر چې اسماعیلیان وو د سرو زرو غوږولۍ به یې اچولې. خلکو په ځواب کې وویل موږ په خوشحالۍ سره خپلې غوږولۍ تا ته درکوو. نو هغوی یوه چپنه وغوړوله او هر کس پکې خپلې غوږولۍ چې په غنیمت کې یې نیولې وې واچولې. د سرو زرو د غوږولیو وزن چې جدون واخیستلی شل کیلو ګرامه وو. پرته له ګڼو غړکیو او د مدیانیانو د پاچاهانو د شاهنه کلیو او هغو زنځیرونو څخه چې د هغوی د اوښانو په غاړو کې وو، جدون د هغو سرو زرو څخه یو بوت جوړ کړ او هغه یې په خپل خرګوټي یعنی افرا کې کیښود. ټولو اسرائیلیانو خدای پرېښود او د بوت د عبادت دپاره هلته لاړل. دا کار د جدون او د هغه د کورنۍ دپاره یو دام شو. د جدون مړینه او د اسرائیلو د بت پرستۍ بیا پیل کېدل. نو مدیانیان د اسرائیلیانو په وړاندې کمزوري شول او نور یې نشو کولی چې سر راپورته کړي. د جدون په ژوندانه کې څلوېښت کله په هغه خوره کې آرامي وه. جدون بیرته خپل کور ته ستون شو او هلته اوسېده. جدون اویا زمن درلودل ځکه چې ډېرې ښځې یې درلودلې. هغه یوه وینځه هم درلودله چې په شکیم کې اوسېدله. هغې هم د هغه د پاره یو زوی وزیږوه او جدون ورباندې ابیملک نوم کېښود. جدون د یواش زوی په پوخ عمر کې مړ شو او د خپل پلار په ادیره کې پافرا یعنی د ابیزر د طیفې په خرګوټي کې خښ کړ. څنګه چې جدون مړ شو، د اسرائیلو قوم یو ځل بیا د خدای سره بې وفایي وکړه او د بال د بوتانو عبادت یې پیل کړ. هغوی د بال برید څخه خپل خدای جوړ کړ او خپل څښتن خدای چې هغوی د خپل شاوخوا ټولو دښمنانو څخه ژغورلی وو هیر کړ. سره له دې چې یروبال یعنی جدون د اسرائیلو دپاره ښه ښه کارونه کړي وو، خو هغوی د هغه د کورنۍ سره وفاداري ونه ښودله.